באמריקה רק רדיו אשנע.
אשנע רדיו.
אשנע רדיו. רדיו אשנע.
סדאי אמריקה.
درنو اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن نه نیمه او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن سهار د پښتو دویمه خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا
رازن باندې د هوسیانو په ډزو کې درې څلور کسان وژل شوي دي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د زړو پرونو د وی برخې په باب د بخښنې په باب د یونان وړاندیز ونه مني د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري نن په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما سره ملاقات کوي او د بشري حقوقو یو مؤسسه وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ول خبرونه واوري بیا به د ایران اټومي موافقه ته نظر وکړو ورپسې به په سومالی کې د شباب د افراطي ډلې په مهم مرکزونو د افریقای اتحاد د ټولنې د سولې ساتونکو عسکرو د حملو په باب یو راپور راخلو ورپسې په افغانستان کې د اداري فساد او د مالی غبن د علتونو په باب یو مرکه هم لرو خدای دې ول پام وکړي د خبرونو تفصیل ته
د یمن د سیمایزو چارواکو په وینا د یکشنبه په ورځ ساحلي ښار عدن باندې د حسینو په ډزو کې کم تر کمه درې څلور کسان وژل شوي دي او لسل نه زیات زخمیان دي حسین ملشا د تیرو څو میاشتو نه زیات باسي چې عدن چې د یمن د جلاوطن د حکومت مشر عبدالربو منصور هادي طرفداران پکې دي ونیسي ملګری ملتونه د عبدالربو منصور حکومت چې دا محل ریاض نه فعالیت کوي په رسمیت پیژني څلور میاشتې وشو چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف په ملاتړ د حوثیانو په خلاف هوایي حملې پیل کړې دي حوثیانو پروس کال د یمن پایتخت سنا ونیو او عبدالربو منصور هادي ریاض ته وتښتېد ملګری ملتونه وایي چې د سعودي عربستان د هوایي قواو په بمباریو کې تر اوسه پورې په یمن کې 1400 او یا ملکیان وژل شوي دي او په زرګونو خلک مجبور شوي دي چې د ځمکې او یا سمندر په لار ځانونه خلاص کړي او ګاونډیو ملکونو ته وتښتي
د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي چې برتانیا باید په سوریه کې د داعش د ډلې په تباه کولو کې پوره ونډه واخلي هغلی کیمرون پرون د یک شنبه پر ورځ د امریکا د ان بی سی د ټلویزیون شبکې سره په خپل مرکه کې ویلي موږ په دې پوهیږو چې داعش باید حتمن مات شي او همې باید خلافت ړنګ شي فرق نه کوي که په عراق کې وي او که په سوریه کې د برتانی فوج تیر اونۍ ویل چې هوایي قواوې په سوریه کې د داعش په ضد هوایي بریدونه کړي دي برتانیا په سوریه کې هوایي قواو ته استخباراتي معلومات او په هوا کې الوتکو ته تل برابرۍ او په عراق کې د داعش خلاف بریدونه کوي
دا واشنگتن دی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا د یونان د وړاندیز رد کړی دی چې اروپایي اتحاد دی ورته د زړو پورونو یو برخه وبخي مګر ویل په داسې حال کې چې د یونان حکومت د خپلو پخوانیو پورونو د قسطونو د ادا کولو په خاطر اصلاحات کوي جرمني به یو څه نرمي وښيي د جرمني صدر اعظم چې د یکشنبې په ورځ د یوې تلویزیون شبکې سره مرکه کوله یو وار بیا خپله خبره تکرار کړه چې څوک به یونان مجبور نه کړي چې د یورو له زون نه ووځي انګلا مرکل د جمعې پر د جرمني پارلمان ته ویلو چې د یورو زون د نن نسو ملکونو د بلاک نه به د یونان شړل د هغې په وینا په ښکاره ډول ګډوډي رامنځته کړي له بلې خوا د یونان بانکونه د تیرو دریو هفتو په دوران کې نن د دوشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره بېرته خلاصېږي تر څو خلک وکولی شي چې پیسې راوباسي حکومت وایي چې فی کس په یوه هفته کې یوازې 455 امریکایي ډالر راایستی شي له بلې خوا د یونان صدراعظم الیکسس سپراس به د اروپایي اتحاد د سختو شرایطو د منلو له امله په روان هفته کې د خپل ګوند د مخالفت سره مخ شي د یونان پارلمان به پریکړه وکړي چې آیا د ښاغلي سپراس حکومت په خپل حال پاتې کیږي او کنه
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې د امریکا د دفاع وزیر پرون ویلي دي د توقع نه لري چې د اسرائیلو مشران په دې قانې کړي چې هغوی د ایران د اټومي پروګرام په سر د شوې موافقې مخالفت پرېږدي خلیل خان به دغه رپورت تفصیل تاسو ته واوري
د امریکا دفاع وزیر اشرن کارټر په الوتکې کې چې تلابیب ته په لاره وه خبریالانو ته وویل زموږ دا توان چې دغه ستراتیژي پر مخ وړو نه ده بدله سوي. اشرن کارټر زیاده کړه که اړتیا ولیدل سوه نو د اوباما اداره د دې حق لري چې د ایران پر ضد پوځي قوت استعمال کړي، که څه هم اټومي موافقه په دې نت سوي چې دغه مسله د پوځي لارې نه بلکې په ډیپلوماټیکي توګه حل سي. کارټر په پلان کې لري چې د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو د دفاع وزیر موشه یولان او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د دوشنبې په ورځ ملاقات وکړي. له هغه وروسته به سعودي عربستان او اردن ته ولاړ سي چې د ایران سره د اټومي موافقې پر اغېزو د دغه هیوادونو د مشرانو سره مشورې وکړي او دغه راز په دې سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د کمپاین پرمختګونه وارزوي. د اسرائیلو صدر اعظم د ایران سره د اټومي مسلې پر سر د امریکا او نړیوالو ترمنځ په شوې موافقې سخت انتقادونه کړي دي او د دې ادعا یې کړي چې دا موافقه د ایران دپاره لاره خلاصوي چې اټومي وسلې جوړې کړي، او که داسې وسول نو د اسرائیلو وجود به د خطر سره مخ سي او اخرنۍ نتیجه به دا وي چې د امریکا او نړیوال امنیت ته به هم لوی ګواښ وګرځي.
زمونږ غږ د واشنگټن نوري. جمهور رئیس اشرف غنی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مارټن ډیمسی سره وکتل. جنرال ډیمسی چې د یو لړپوړي هیئت په مشرۍ کابل ته تللی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو او د افغانستان سره د امنیت په برخه کې د دوامدارو مرستو په باب له اشرف غنی سره وغږېده. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د بشر د حقوقو د سرغړونو پېښې زیاتې ثبت شوې دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو ان رفیع الله بایدار د ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله، د ښځو او ماشومانو د حقوقو نه سرغړونې، فساد او د قانون نه مراعاتول د بشري حقوقو د سرغړونو په عمده مواردو کې حسابېږي. هغه وویل چې په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ضد د محلي ملیشو جوړولو د بشر د حقوقو نه سرغړونو ته زمینه برابره کړې ده. دغه کمیسیون وایي چې په روان میلادي کال کې نه یوازې دا چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښه نه شو، بلکې د پخوا په نسبت حالت زیات خراب شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند حکومت ته په دې وروستیو کې د کشمیر په سیمه کې د اوربند نه د سرغړونو له امله رسمان شکایت کړی دی. د رپورټونو له مخې د دواړو ملکونو عسکرو یو په بل د راکټونو او توپونو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې یوه هندۍ میرمنه او څلور پاکستاني عسکر وژل شوي دي. د شنبې په ورځ هم دواړو خو نښتې وکړې خو د ځاني تلفاتو په باب معلومات نه دي رارسېدلي.
درنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د دې برخې لومړی مطلب. سپینه ماڼۍ کوشش کوي چې د ایران د موافقې په باب د ملګرو ملتونو د رایګیرۍ نه مخکې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا خبریال مایکل بومن په دې وره کې یو راپورټ رالیږلی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا تلویزیونی شبکې ABC ته په دې هفته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران د زیاتو امتیازاتو په بدل کې کم څه د لاسه ورکړي دي وویل.
The United Nations resolution which brought about the sanctions in the first place said
د ملګرو ملتونو پریکړې چې په لومړي سر کې د ایران په خلاف اقتصادي بندیزونه لګول وویل چې د یورانیم غنی کول وزنډوي او د خبرو میسته راشنو ټول کېدلې بندیزونه باورنه لري شي. دوی د خبرو د میس په نسبت ډیر څه وکړل، یعنی دا چې دوی د موافقې په باره کې خبرې وکړلې. د کانګرس مهم غړي نه دي قانع شوي او په غوسه دي چې مخکې له دې نه چې کانګرس په دغه موافقه باندې کره کتنه وکړي نو کېدای شي چې ملګري ملتونه یې تصویب کړي. د سنا د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس جمهوریت غوښتونکي سناتور باب کور د جمهور رئیس د مرستیال جو بایدن سره د ملاقات نه وروسته داسې وویل.
It's going to go to the UN Security Council Tuesday before Congress has done its work. I mean, just a base level.
جمهور رئیس بعد سه شنبه په ورځ مخکې له دې نه چې کانګرس نه خپل کار وکړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبري وکړي. دا ستونزمنه خبره ده. زه د هغه څه په باره کې اندېښنه لرم چې واقع شوی دی. د دې معنا دا ده چې دوی به داسې موافقه ومني چې دوی په دې نه پوهېږي چې عملي به یې کړي. د کیری په قول داسې نه ده. جمهور رئیس د کاردن او نورو ملاتړ ته ضرورت لري چې د کانګرس نه مخه ونیسي چې دغه موافقه رد نه کړي. اوباما وای
This deal will make America and the world safer and more secure. Still, you're going to hear a lot of
دغه موافقه به امریکا او نړۍ محفوظه او ډیره په امن کړي. خو بیا هم به تاسو په راتلونکو هفتو کې د دغه موافقې په باره کې ستغ او اکثره وخت غیر صادقانه بحثونه واوري. په عین وخت کې د ایران روحاني مشر اجمنه کړې ده چې هیواد یې په درست منځني ختیځ کې خپل نقش ته دوام ورکوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د رادیو پیغام واورېده او اوس به راشو بل راپور ته. دینی او فرهنګي اختلافات په ټوله نړۍ کې زیاتره د سیاسي شخړو د راپارېدلو سبب کیږي. اوس یو بنسټ چې د برتانیا په خوانی صدر اعظم ټونی بلیر مشر دی په یو شمیر هیوادونو کې د ویډیو کانفرنسونو له لارې کوشش کوي چې دغه ستونزې لرې کړي او زړونه سره نږدې کاندي. دا راپورټ به په ګډه واورو.
مارګریټ ګورګیسیان د نړۍ په بلې خوا کې زده کوونکو ته د خپل ځان په اور پیژندلو سره د ویډیو چټ یعنی د ویډیو لاره د خبرو پروګرام پیل کوي.
زمونږ په خوځي کې خلک پر اختیار زیات کوشش کوي چې یو بل وسخمي.
رینارد ربیولسانی د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د اس ام اي اسلام الازهر په لیسه کې د هغه ځای د وضعیت په اړه خبرې کوي.
There is this unifying bond. There's this
زمونږ وحدت بیلابیل ملونه لري چې موږ متحد او یو ځای ساتي. هغه یو دین دی که یو نشاط دی او یا هم که یو قانون دی.
د نړۍ د دوو مخالفو قطبونو ترمنځ د خبرو اترو دغه زمينه د ډونی بلیر د عقیدې بنسټ په مرسته ترسره کیږي. د دې پروګرام مشر کریستین لونی وایي چې هدف یې دا دی چې د تنکوي ځوانانو یو داسې نسل رامنځته شي چې له دینی او فرهنګي توپیرونو سره مشکل ونه لري.
موږ هڅه کوو چې یو داسې خوندي چاپیریال جوړ کړو چې زده کوونکي په ډاډه زړه راشي او د نورو سره هغه څه شریک کړي چې دوی ته مهم
دي.
دا یو کوربه په مرسته چې په خپل د نړۍ په یو بل برخه کې دی په دې خبرو کې کله کله ستونزمن موضوعات هم مطرح کړي.
چې حجاب مې غوسته وي داسې احساس کوم چې زه باید دا ثابت کړم چې زه خای
په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او ډیر بد حالت هم تیر شوی دی.
د دې ټولګي زده کوونکو په کال کې نږدې هر میاشت خبرو داسې پروګرامونه درلودلې دي. په دغو پروګرامونو کې د دینی مسایلو نه پرته د نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې کیږي.
که څه هم موږ د دین په اړه په مستقیم ډول خبرې نه کړې، خو فکر کوم چې موږ دواړو ومنل چې زموږ ترمنځ دینی توپیرونه موجود دي او موږ هغه توپیرونو ته درناوی کوو. په پای کې موږ انسانان یو چې یو نظر لرو او هغه دا دی چې موږ یو بل ته متقابل احترام لرو.
دغه چیتونه یا خبرې د نړۍ ستونزې نشي حل کولای، خو د هغوی په کم اهمیت افودلو کې مرسته کوي.
دل برو حس نجیب په دنیا بس زهیریم کوم سوک په امریش می امیریم
د دې هفته په پای کې د افریقا ختیسته د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د سفر نه مخکې په سومالی کې د کینیا او د ایتوپیا سکرو د شباب د ډلې د وسلوالو کسانو په ځایونو نوي نظامی عملیات پیل کړی دي. د امریکا غا خبريال هارون معروف د با په خپل رپورت کې وایي چې په سومالی کې د افریقای اتحاد نظامی منابع ویلي چې د دغو عملیاتو اصلي هدف دا دی چې کلیوالې لری پرتی سیمې د دغې ترستی ډلې د غړو نه پاګی کړي. د دغو عملیاتو لومړنی پړاو د جمعې پرواز د گیدو په سیمه کې د کینیا د اسکرو د فهدون د نظامی اډې نه شروع شو. دویم نظامی عملیات هم د جمعې پرواز د کانسات هر خارته نږدې د سومالیې او د ایتوپیا اسکرو شروع کړي دي. د سومالیې د قواو یو نتا قمر شیخ اسماعیل ویلي
چې د ایتوپیا او د سومالی قواوې د بارت هرو نه 50 کیلومتر لري شمال پلوتا د ایسو خارتا رسیدلې دي. د سومالی د قواو دغه نتاق امریکا غکته ویلي چې په دغو نظامی عملیاتو کې د هوایي قواو نه هم استفاده شوې ده. د ایتوپیا قواو د دې نیت کړی دی چې په دینسور کې د شباب د افراطي ډلې په موقتی مرکز هم حمله وکړي، مګر د امریکا غږ د خبریال په وینا چې د بیدوا په ښار کې د دغه عملیات د مقاومت سره مخامخ شوي. د یک شنبې په ورځ د سومالیې د هغو عسکرونه چې د دینسور په لورې روان وو د موټر بم په یوې چاودنې کې دوه تنه مړه شوي دي. په سومالی کې د افریقایي اتحاد د نظامی قواو د قومندان مرستیال تورن جنرال محمد شاه زینو د دغو عملیاتو په باب یو اعلامیه هم خپره کړې ده. دغه اعلامیه وایي چې د دغو عملیاتو سرګند هدف دا دی چې دا شباب د ډلې سرزوري کسان د سیمې او په خاص ډول د حکومتي ودانیو نه وباسي او هم په دغو سیمو کې محتاجو خلکو ته د بشري مرستو د انتقال دپاره لار خلاص کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د ختیځ افریقا سیمې ته د خپل سفر په وخت کې نیاته هم لاړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې په 1300 لسیزو په خاص ډول په 1300 کلونو کې دولتي مؤسسات کمزور شوې دي او د کار نه یوازې دا چې د دولتي ادارو په موثریت او کفایت منفی اثر کړی دی، بلکې په پراخه کچه په ملک کې رشوت خوري او اختلاس ته لار هم خلاصه کړې ده. موږ په دې باب د پونتلند په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د یو ان ډی پی له عمومي امیر سید صاحبزاده سره یو مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
صاحبزاده صاحب، ډېر مننه تاسو نه. په 1300 کلونو کې په افغانستان کې د غیر دولتي مؤسساتو نفوذ او اثر زک زیات شوه ده. ستاسو په قضا د دې پدیدې اصل علت او بنیادی وجه څه ده؟
اچھا سب دیر ویرا مننا خلاصہ دا دتی تاریخی اجتماعی او مالی وجوہات دے
بلی
کمانڈان صاحبان اکثرا انجوگان خلاص اکرلا دا خپل او تجارت تا بدل شو
بلی
حکومتی موسسے یا خو وجود نو او یا تخنیکی مہارت نه لرل دا ورور دمنگ دا اجتماعی ساختار هم پدی کې مختل شو
بلی
خو زمانہ صاحب کچیرتا دیوبو یو بند خرابېدو نو میراو صاحب راتلو د کلی خلک راتول اول خپل بند جوړول
بله
نو اوس کچې کوم بند خرابېږي نو د کلیوال په ذهن اولین سوال چې پیدا کیږي دا چې کوم موسسه ته لاشي موږ بند جوړ کی دا احتیاج موسسه چې کوم پیدا شو دا زموږ د ټولنیز ساختار پکې اغیزمن شو
بله
غیر دولتي موسسه داسي یو دی فلکسیبل سیستم دی چې د کومک کننده مملک هر یو ناز نخره چې دی هغه منی او پوره کوي
bale
ته دوی یو پرپوزل غواړي هغه دری ورته ورکوي نو د دونر مملک په دوی باندې انفلوئنس بالکل ډیر دی دوی په ذره باندې دوی خپل چې کوم ابجکټیو دی د دې چې کوم اهداف دی دا په اسانه طریقه مخربي ولې شو ولې چې حکومت سره وخامخه نور قوانین دی سیستم دی بل دی نو د دوی انفلوئنس کېږي چې وی خودومره انحصار دغه نه ساز ده څنګه چې موسسه سره دی او دا ټول هغه وجوهات دي چې موسسه ډیر موسسه سره چې په دې کې تخنیکی مهارتونه سره تعلیمی خلک سره یعنی داسي امکانات سره چې دې په ګډو باندې سره خپل کوم کوم
وجوهات دي. تشکر
سر. دا ډیر وجوهات دي.
د 1950 هجری شمسي کال د ثور د امید کودتا نورستا د دولت ادارې ډېر زیات کمزوري شوې دي، خو په پراخه کچه په دولتي ادارو کې اداري فساد او اختلاس ته لاره خلاصه شوې ده. علت څه ده؟
دا د بیوروکراسي او د سیستم خدا یو شی دی چې دا هم ګټه لري او هم تاوان لري. ولی بیوروکراسي خدا دی چې سره یو سیستم جوړوي چې هغه هو په هو باید تطبیق شي تر هغه چې د فساد مخنیوي شي.
بله
خدا خپل د فساد دلیل هم کیدای شي.
بله
د مثال په توګه وڅکې د تاسو غوړه زمکه واخلې په کابل کې.
بله
او د دې به ضرورت بدایوي چې د دې به چکلسونه برابرې د وکیل گزار نه یو خط برابرولې د بانک نه دا عین حال زمينه د فساد برابرې. ولی چې کچې د سیستم مکمل تدبیق نشي نو یو بل څوک پکې راځي وایي دغه امزاګانو ته دا ټول ریکوایرمنټ د ضرورت نشته وروره لس زره مزره کړه سبا هغه ټول شیان به پوره په میز کې به پروت وي. افغانستان بدبختانه دغه بیوروکراسي دی.
د بیوروکراسۍ او ټکنوکراسۍ د نفوس په زیاتېدو کې دغه خارجي مؤسسات او ملګري ملتونه څومره ذمہواري او مسؤلیت لري؟
ما دا غوښتل لسکالا چې په یون کې خپل کار کوم.
بله.
زمونږ اکثر کار په کاغذ باندې دی د ساحه نه.
بله.
نو کار څه ستراتیژیک پروژه جوړیږي، څه پلان دی، اکشن پلان دی، اسسمنټونه دی، ارزیابیګانی کیږي، راپورونه ورکوي، نقشې جوړیږي او چې کله دا ظرفیت سازی جوړیږي خو هم دغه سیستمونه چې حکومت ته ترانسفر کیږي چې وروسته تاسو باید دغه شیان ټول وکړئ تر هغه پورې چې مملک تاسو ته کومکونه ورکړي. نو دا خپله یو پدیده ده چې په یو ان کې ملګرو ملتونو کې دا ډېر خورا هغه دی، یعنی عمومیت لري، دوی خو د تقریبا د صفر نه شروع کوي.
په میلیونونو ډالر په تیرو څوارلسو کلونو کې ورک شوی دی او خو لاس د چپ لاس نه دی خبر چې چا په جب کې ویل دی او څه شوی.
یاره پاچا ته دا یو سپینه روخانه خبره ده کوم کومکونه چې افغانستان ته راغلي دي پر غدیا لسکالو کې افغانستان نه خو باید پاریز جوړ شوی وای او حالانکه په افغانستان کې هوس هم د زیاتات د سرویس کې سره خلک د فقر د لاین ښکته ژوند کوي. د مونږ سیستم داسې جوړ دی چې پیسې او کومک ضرورت مند ته نه رسیږي. افغانستان دا اوس هم په هغه فقر حالت کې دی. دا د لیډرشپ خبره ده. آیا د موږ په افغانستان کې داسې پالیټیشن شته چې خپل اساس کوم میت کې هیر وایي چې ما دا پیسې ده نن او لاس کال اوسه بیا تاسو ریپورت ورکوم چې ما څومره پیسې دي؟
دا سید صاحبزاده د سومالی د پونټلند په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو دفتر عمومي امیر چې موږ سره په ټلیفون خبرې کولې. ډېر مننه تاسو نه.
ډېر مننه.
د ماخستن 9 بجې او 15 دقیقې خبرونه پای کې د سات خبرونو غټکی. جمهور رئیس اشرف غنی د اکشن به ورس په کابل کې د امریکا د پوزلو د رسیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مارټن ډیمسی سره کتلی دي. د روان میلادي کال په لومړۍ شپه ګمښت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو پیښې ډېرې ثبت شوې دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون وایان رفیع الله بیدار د آزادۍ د سر په مرکه کې ویل چې په جګړو کې د ملکیانو وژل، د ښځو او ماشومانو د حقوقونو سرغړونه، فساد او د قانونو مراعاتول د بشري حقوقو د سرغړونو لومده موارد نه حسابېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند حکومت په دې وروستیو کې د کشمیر په سیمه کې د اوربند د سرغړونو له امله رسمن شکایت کړی دی. د ریپورټونو له مخې د دواړو ملکونو عسکر یو په بل ډزې کړې دي چې تر اوسه پکې یوه هندۍ ښځه او څلور پاکستاني عسکر وژل شوي دي. د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري چې د یکشنبې په ورځ د امریکا څلور ځنې سفر پیل کړ، ټاکل شوی ده چې نن د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره د بوکو حرام د تهدید او خطر په باب تفصیل خبرې وکړي. د پاسیفیک په سمندر کې د امریکا د پوز عمومي قماندان اډمیرال سکاټ سویفت د شنبې په ورځ شخصا د جنوبي چین په سمندرګي کې د امریکایي الوتکو په ګزمې کې برخه واخیسته. او د امریکا خارجه وزیر جان کیری د یک شنبې په ورځ د 15 غټو امریکایي تلویزیونی شبکو سره په مراکو کې کوخه وکړ چې د ایران د اتمی پروګرام په باب د موافقین دفاع وکړي او د امریکایانو نظر جلب کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو د دویم سهارنۍ پښتو خبرونه پام دې ځای پای ته رسیدي. بلنه درکو د ری خبرونه ته چې سوشي بي ورسو پیل شي. اوس تاسو نه اجازه غواړو. د خپل پامان خوشاله اوسئ.